ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم رضوان مراد باشد. مراد صاحب بفرمایین، مایکروفون در خدمت شماست.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. دوستانو د ازادي رادیو دای او ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې خبرونه زیاتره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه پکې راپورونه اوري او دغه راس د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه لرو. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د راروانو انتخاباتو پر وړاندې ناامني لوی ستونزه وبلله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په ابو ظبي کې د آسیا جام په سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه د سریلانکا پر وړاندې وکړه او دغه ټیم ته ماته ورکړه. او د روسیې اوپوزي څارونکي الوتکه له څوارلس تنه عملی سره د ختیځ مدیترانې د سمندر د پاسه د رادار له پردې لادرکه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د راروانو انتخاباتو پر وړاندې ناامني لویه ستونزه بللې ده. تادامي چی اماماتو چې تېره شپه یې د امنیت د نړیوالې شورا غونډې ته خبرې کولې وویل،
The parliament elections will undoubtedly be a major test for Afghanistan.
دوی وی بیل شک د ولسی جرګې انتخابات به د افغانستان د ځوانو دیموکراتیکو ادارو لپاره لوی آزموینه وي. د رای ورکولو یو په دریمه برخه مرکزونه به چې شمیر یې 0 تر رسیدي د امنیت او لقبل تړلې وي. د مسلې د انتخاباتو د سراسري په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. اومده پښتنه دانه د چې انتخابات به مناسب وي که څنګه، بلکې پښتنه داده چې د افغانستان انتخاباتي ادارې به دغه محدودیتونه څرنګه مدیریت کړي. تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره بلل شوې وه. ښاغلي امامات وویل، یو نامه به د انتخاباتو پروسې د بریا لپاره هر ډول همکاري وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه کړې چې د بادغیس پر امنیتي ستونزو مفصل راپور ترتیب او له جمهوري ریاست سره شریک کړي. ولسمشر غنی دا سپارښتنه پرون مازیګر په ارګ کې د بادغیس له ځینو مشرانو او متنفذینو سره د کتنې پر مهال کړې ده. د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې قومي مشر خلیل اڅکزي د نورو په استازیتوب په بادغیس کې د ناامنیو، وچکالۍ، برېښنا، سړک بند جوړولو او نورو ایلوس پاړه د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د بادغیس امنیې قومندان ویلي، وړمه شپه د بندې سبزک سیمې پر امنیتي پوستو په سلګونو طالبانو حمله کړې وه. په دې حمله کې د دوو شتو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي جام په سیالیو کې پرون خپله لومړۍ مسابقه د سریلانکا پر وړاندې وګټله. پرون په ابوظبي کې د دې مسابقې پچی اټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره سریلانکا ته په 500 اوورونو کې د 250 منډو هدف ورکړ. سریلانکا یوازې اتوانې چې 158 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي په 220 اوور کې وسوځېدل. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک تېره شپه ازادي راډیو
د افغانستان لوري په توپه وهنه کې، په توپه چونه کې او په توپ نیونه کې په درې واړو برخو کې لوبغاړو ډېره ښه لوبه ترسره کړله او بالاخره ویش وکړله چې د افغانستان لپاره په آسیایي جام سیالیو کې لومړۍ بریا ترلاسه کړي.
د افغانستان پر وړاندې له شکست وروسته سریلانکا د آسیا جام له مسابقو ووت. په آسیا جام کې د افغانستان دوهمه مسابقه د راتلونکې پنجشنبې په ورځ په ابوظبي کې له بنګلادیش سره ده. د هلمند پوهنې رئیس وایي، په دې ولایت کې د پر ټولو زده کوونکو قرطاسیه وویشل شي. داود شاه سفاري پرون ازادي راډیو ته وویل، د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د هلمند په ښوونځیو کې پر 20,000 زده کوونکو د قرطاسیه د ویشلو بهیر پیل کړی. د ده په خبره، په هلمند کې د مستحقو زده کوونکو شمیر تر 150,000 زیات دی.
په مجموع کې 20,000 زده کوونکو ته اول څخه تر درېیم ټولګیو پورې کیټونه ویشل کېږي، خو دا بیا هم بسنه نه کوي، ځکه یوازې په سږ کال کې موږ 10,000 زده کوونکو د جدي شمول ټارګیټ وو، خو انشاءالله زموږ دا ټارګیټ 10,000 هم اوړي.
په هلمند کې د ناامنیو له امله 133 ښوونځي تړل شوي چې له امله یې تر 600,000 ډېر ماشومان له زده کړو محروم دي. د روسیې یو پوځي څارونکي الوتکه له 14 تنه عملې سره د ختیځ مدیترانې د سمندر د پاسه د رادار له پردې لا درک شوې ده. سی این این تلویزیون د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دي چې د الوتکه خای په خطا سره د سوریې د دافع هوا ځواک لخوا وشتل شوې وي. بلور ته د روسیې دفاع وزارت نن ویل د دوی الوتکه په همغه وخت له رادار ورکه شوه کله چې اسرائیلي اف 14 ډوله جنګي الوتکو د سوریې په لازقیا ولایت کې بمباري کوله. په سوریه کې میشت روسیې پوځ د لا درک شوې الوتکه د موندلو عملیات پیل کړی دي. د امریکا په شمالي کارولینا او جنوبي کارولینا کې د فلورنس طوفان په نتیجه کې د تلفاتو شمیر 60 ته لوړ شوی دی. په قربانیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. یوازې په شمالي کارولینا کې 14 کسان مړه شوي دي. په شمالي کارولینا او جنوبي کارولینا کې چارواکي وایي د طوفان د نور څپو په وړاندې ښنه لري ځکه لا هم ورښتونه دوام لري. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې دوو ایالتونو کې نږدې 1 میلیون کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. او د امریکا حکومت په راتلونکي میلادي کال کې په دې هیواد کې د منل کېدونکو کډوالو شمیر 150,000 ته د کمولو پیشنهاد کړی دی. دا پیشنهاد پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د بشري مرستو ډلو لا دمخه په 2013 کال کې په امریکا کې د 45,000 کډوالو د منل کېدو پر مسله انتقاد کړی او دا شمیره یې کمه بللې ده. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په وار وار په امریکا کې د کډوالو پر ضد غږ پورته کړی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د کډوالو په اړه د حکومت پالیسی د امریکا د ملي ګټو لپاره ده او دا تګلاره به نوره نړۍ کې له اړینو خلکو سره د مرستو لپاره د واشنگتن توانمندي زیاته کړي. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ په وروستي کال کې 85,000 کډوالو ته په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې وه. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. دوستانو، د دې خپرونې زیاتره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د نړۍ مطبوعات په کلولو او په پاکستان کې افغان کډوالو ته د تابعیت ورکولو په اړه د پاکستان د صدراعظم د څرګندونو په باب د افغان چارواکو د عکس العمل جزئیات هم در سره شریکو. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر وایي د سلګونو زره افغان کډوالو په اړه د پاکستان دا پریکړه به د دې افغانانو په ژوند مثبت اغیز وکړي. سید حسین علیمی بلخی دا څرګندونې تیر شپه ازادي راډیو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدراعظم عمران خان په وروستیو کې په ناڅاپي توګه ایران وکړ چې هغه سلګونه زره افغانانو ته بچي په پاکستان کې په کډوالو کورنیو کې زیږېدلې دي د پاکستان تابعیت ورکړي. سالم محمد صالح پی راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د پاکستان هغه تصمیم چې غواړي په هغه هیواد کې میشتو سلګونو زره افغانانو ته تابعیت ورکړي یو لوی اقدام ګڼي. سید حسین عالمی بلخی د پاکستان د تصمیم تر اعلان وروسته تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا اقدام په ګڼو برخو کې د افغانانو ستونزې حلوي. فیلن هلته افغانان د بانکي حساب په لرلو کې ستونزه لري. په خپل نوم د سیم کارت په رانیولو کې هم مشکل لري. له یوې ایالت څخه بل ایالت ته په انتقال کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. دوی باید په هغه ایالت کې ژوند وکړي چې د استوګنې کارت یې لري. زما د معلوماتو له مخې د افغانانو د سلګونو میلیونو په ارزښت پانګونه د پاکستاني اتباعو په نامه ثبت ده. اوس دا ستونزه حلېږي. دا کار خپله پاکستاني اتباعو ته هم ډېرې اسانتیاوې برابروي. دغه افغانان به د پاکستاني اتباعو له امتیازونو برخمن سي. شغلی بلخی زیاته کړه دقیق نه پوهیږي چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د تابعیت ورکولو پروسه کله پیلېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د صدراعظم عمران خان وروستی تصمیم له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري. عمران خان د یکشنبې په ورځ ناببره اعلان وکړ چې په سلګونو زره افغانانو ته به چې په پاکستان کې په کډوالو کورنیو کې زیږېدلي تابعیت ورکول کیږي. هغه په کراچۍ کې د هغو کسانو له اخراج سره مخالفت وشو چې په پاکستان کې لږ تر لږه 40 کاله اوسېدلي دي. د ملګرو ملتونو تازه سرویګانې ښیي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په 60 هغه کسان دي چې یا په هغه هیواد کې زیږېدلي یا هم په کوچنیوالي کې ورکړه سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په خبره شاوخوا 2 میلیونه او 6 لک افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی وایي د دغو افغانانو له ډلې 1.5 میلیون یې په پاکستان کې د استوګنې کاردونه لري چې شایي طبیعت ورکړل سي. ښاغلی بلخی تمه لري چې شاوخوا 1.5 میلیون هغو افغان کډوالو ته دې هم پام واړول سي چې په پاکستان کې د استوګنې اسناد نه لري.
فکر
کوم پاکستان لوی ګام پورته کړی دی. طبعا له دې سره ټولې ستونزې نه حلېږي. په پاکستان کې شاوخوا 2.5 یا 6 میلیونه افغانان اوسېږي. که دوی 1.5 میلیون افغانان په دې پروسه کې شامل کړي، شاوخوا 1.5 میلیون نور کسان شایي بې برخې پاتې سي. دوی طبعا ځینو اقداماتو، خبرو او د نورو زمینو او اسانتیاوو برابرولو ته اړتیا لري. له کلونو راهیسې په پاکستان کې افغان کډوال میشت دي. دغه ګاونډي هیواد ته د افغانانو د کډه کېدو عمده علتونه جګړه، بېوزلي، بېکاري او نورې ټولنیزې ستونزې بلل سوي دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو شکایت کړی و هغه وسلول طالبان او نور افراطي جنګیالي چې په افغانستان کې حملې کوي په پاکستان کې د افغان کډوالو کمپونه د پټنځي په توګه کاروي. د کابل او واشنګټن انتقاد دا دی چې اسلام آباد د دغو افراطي وسلولو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له سفیر الله ستانکزي اورو چې د نړۍ خبرونو او ورسپانو د افغانستان پر حالاتو څه خبره کړې دي.
ګارډین ورسپانې د عمران خان په هغې ژمنې تمرکز کړی چې ویلي دي 1.5 میلیون افغان کډوالو ته به د هغه هیواد تابعیت ورکړي. ورسپانې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله لیکلي چې په پاکستان کې تر نورو ټولو هیوادونو زیات کډوال اوسیږي او یوازې د افغانانو شمیر پکې 2.5 میلیونه ده. عمران خان د یکشنبې په ورځ په کراچۍ کې اعلان وکړ افغان او بنګالي کډوالو ته چې له کلونو راهیسې په دغه هیواد کې اوسي د پاکستان پاسپورت او پیژند پاڼې ورکوي. ګارډین ورسپانې د ملګرو ملتونو د سروې په اساس لیکلي چې 80% افغان کډوال په پاکستان کې زیږیدلی، نو په دې خاطر به 1.5 میلیون تنه د عمران خان له نوي اعلان برخمن شي. ورسپانې دا دلیل هم راوړی چې د پاکستان د 1950 میلادي کال د تصویب شوي اساسي قانون په اساس هر هغه څوک چې په دغه هیواد کې نړۍ ته سترګې پرانیزي د تابعیت له حق برخمن کیږي. ګارډین لیکلي د پاکستان تازه ژمنه د افغانانو په وړاندې د دغه هیواد د دریز بدلیدل په ډاګه کوي، ځکه پخوا دا خلک د تروریزم په پیاوړي کولو تورن شوي دي. ورسپانې دا پوښتنه هم مطرح کړې چې آیا عمران خان دا وړاندیز د پاکستان واکمن پوځ ته وړاندې کړی که څنګه، ځکه د کډوالو په اړه دغه هیواد پالیسۍ د پوځ لخوا تعینېږي. یو شمېر کارپوهان بیا د عمران خان دا کار سیاسي بولي او وایي چې عمران خان افغانانو ته د تابعیت په ورکولو غواړي د ځان او خپل ګوند لپاره ملاتړ جلب کړي. د هیل ورسپانې لیکلي په افغانستان کې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره مبارزه نویو تګلارو ته اړتیا لري. د ورسپانې په لیکنه داعش په افغانستان کې د پرمختګ په فکر کې ده او له دې نه ښه ځای نشي پیدا کولی. ورسپانه دلیل راوړي چې ټول پوهیږي چې افغان پوځیانو له تروریستانو سره د مبارزې لپاره روزنه لیدلې، خو تروریستي ډلې په ښکاره فعالیت نه کوي او له داسې لارو بریدونه کوي چې افغان پوځیان تیر باسي. د هیل ورسپانې لیکلي چې افغان پوځیان باید د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې پر ضد د طالبانو په نسبت متفاوته چلند وکړي. پوځیان باید له جغرافیه ګټه پورته کړي او د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د تروریزم او اورپکی ضد ډلو ګمارل یو جدي اړتیا ده. ورسپانې لیکلي د داعش په وړاندې اوږده جګړه ممکنه نه ده، نو د دې ډلې د ماتولو لپاره مهمه ده چې د افغانستان او پاکستان د سرحدي سیمو د اوسیدونکو ملاتړ جلب شي، څو د داعش لیکې تقویت نه شي او له منځه لاړ شي.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د سوریې په ادلب کې د حکومت او یاغي ځواکونو ترمنځ د غیر نظامی حائل ساحې پر ایجاد موافقه کړې ده. رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین پرون دا موافقه په سوچي ساحلي ښار کې په کتنه کې وکړه. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپل هیواد په ساحلي ښار سوچي کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر څه باندې 4 ساعته خبرو وروسته وویل. د حایل ساحې د ایجاد پلان به له ادلب ولایت څخه د النصره جبهې په ګډون د ټولو افراطي جنگیالیو وتلو ته زمینه برابره کړي. پوتین وایي دواړو رهبرانو پر دې هم موافقه وکړه چې له دغې ساحې څخه دې د ټولو وسلولو ډلو د ټانکونو، د راکټونو د ویشتلو د دستګاوو او نورو راکټ لانچرو په ګډون درنې وسلې وایستل سي. ګډ خبري کانفرنس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل دواړه هیوادونه به د حایل ساحې په سرحدونو کې تنظیم شوي پوځي ګزمې کوي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل موږ په ځانګړي ډول د سوریې د ادلب ولایت پر وضعیت تمرکز وکړ. هلته مو د جنګیالیو د پراخو تشکیلاتو او زیربنا پر موجودیت بحث وکړ. په نننیو خبرو او نتیجه ګیري کې وتوانیدو د پام وړ پریکړې وکړو او د ستونزو د حل لپاره پر ګډو تصمیمو سلا سو. په سوچي کې تر پرونی غونډې لس ورځې مخکې پوتین، اردوغان او د دوی ایرانی سیال حسن روحانی په خپل سرمشریزه کې ونتوانیدل د سوریې په ادلب ولایت کې د سوریې د حکومت د پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره جوړ جاړي ته سره ورسیږي. ادلب د ترکیې پر سرحد پروت ولایت دی او د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی و چې دا پوځي عملیات به په سیمه کې د وینې بهېدو سبب سي. د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال مسکو او تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو ګڼل کیږي. خو ترکیه چې په سوریه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي په ادلب کې د پراخو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلې وه چې دا عملیات به د ترکیې خاورو ته د ګڼو کډوالو د اوښتو سبب سي. په ترکیه کې لوړاندې د سوریې تر 3 میلیونو ډیر کډوال چې له جګړو تښتېدلي ژوند کوي. درې وړه متحدانو په ادلب ولایت کې تر پوځي عملیاتو مخکې ویلي وه چې دوی غواړي په سوریه کې هغه څه ختم کړي چې دوی د ترورستانو وروستی مهم مرکز بللی وو. د سوریې په ونیم کلنه جګړه کې تر 400,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور شوي دي.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیوي مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو له پکتیکا څخه د سلیمان غر د دودیز مشاعرې په اړه راپور برابر کړی.
دا کلی په دیوال باندې بولی کما امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینا سور.
په هنر جاج کې د ابو ریحان البیرونی د ژوند او علمی کار پاړه ل پوهاند رازقی نړیوال سره غږیږو.
سیدلا د البته د عربی لغات او دغه د نگانه چې د طب په نگاه کې تر کې د نوم ورسره دا چې دا په خپل په علیګر د هین په یو مدرسه کې موجود دی.
په فنکار برخه کې په جنوبی پښتونخوا کې میشته نالوستي افغان شاعر سره مرکه کړي.
نو اخزي هغه مانی نو په دې خاطر باندې دا وطن ټولینه بارے کې به احساسات یو شان وي.
په زرپانه کې به د پخوانی ننګرهار یو لرغونی کیسه اخون موسی او مارکو واوري.
د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پخو کې سرونه ایږي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبی دورې شاعر شیخ محمد صالح الکوزی د احوال لمړی برخه واوري.
دا سوای چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د یو لسم سرود لمړی برخه واوري.
زای زای غره کې جېړ ګلونه زرغونه دي، د کک دنګه دبرینه کلا لوړه، په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ابو ریحان محمد البیرونی د منځنۍ اسیا هغه ریاضی پوه، ستور پیژندون کې، انسان پیژندون کې، تاریخ لیکون کې، انسایکلوپیډیست، زمان پوه او فیلسوف چې د خپلو تحقیقاتو پر مټ به سلګونه کاله نور هم ژوند دی. هغه د اورګنج په خوارزم کې چې دا سیمه اوس مهال د ازبکستان پورې تړلې ده، په 903 لمریز کال د سپتمبر په 15 نیټه زیږیدلې. خوارزم هغه وخت د سامانیانو تر ولکې لاندې سیمه وه. کله چې سلطان محمود غزنوی خوارزم سیمه فتح کړه او هلته یې البیرونی وکوت، نو هغه له ځان سره غزنی ته راوست او په همدې ځای کې څېړنې او تحقیقات پیل کړل. البیرونی له همدې غزایه د شهرت پوړی ته ورسید او بیا همدلته په 1440 هجری کال وفات شو او په غزنی کې دفن شو. نننۍ رادیو مجله د ستر عالم او فیلسوف ابو ریحان البیرونی روح ته ډالۍ کوو او د خبرونې په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی د علمي شخصیت او کارنامو څخه د درناوي په خاطر بین المللي سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې د ارګ په سلام خانه ماڼۍ کې پرانیستل شو، دولتي لوړ پوړو مقاماتو او د هند او ازبکستان هیوادونو میلمنو برخه اخیستې وه او د ابو ریحان البیرونی په علمي او څېړنیزو چارو یې هم بحث وکړ. په یاد سیمینار کې ولسمشر غنی وویل چې ځوان نسل باید پوه شي چې ابو ریحان البیرونی په کوم اړخونو فکر کاوه، تر څو وکولی شي د هغه افکارو په رڼا کې خپل تیر اوس او راتلونکي سره یو ځای کړي او سره کلکه اړیکه جوړه کړي. جمهور رئیس وویل د البیرونی د شخصیت د بیلابیلو اړخونو څخه درس واخلو. هغه نړیوال فکر لرلو. هند، چین او یهودیت تمدنونه یې په مقایسوي ډول مشاهده او هغه تجربه مطالعه کړل. هغه څرګنده کړه ابو ریحان البیرونی د لومړي ځل لپاره علمي تقویم جوړ کړ او نوموړی د هغه لسیزې نمونه ده چې د اسلام نړۍ پکې پر خپل ځان باور او اعتماد درلود. جمهور رئیس وویل ازبکستان او افغانستان په ګډه د ابو ریحان البیرونی د کارنامو په موخه جشن نیولی. هغه زیاته کړه چې د مولانا په شخصیت کې هم د سیمه ییز تمدن تر ټولو غوره بیلګه مشاهده کولای شو. مولانا خونی ته ولاړ، خو د مولانا پیغام نړیوال دی او موږ باید له دې پیښو څخه درس واخلو. هغه زیاته کړه البیرونی په عظیم تمدن کې د یو تلپاتې شخصیت په توګه پاتې شو. دغه راز البیرونی د انسان پیژندنې مبدا وه او د تمدنونو په اړه یې څېړنې وکړې. د فریب هنری فلم په هرات ولایت کې نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم د هرات د افغان فلم د مدیریت لخوا په دریو میاشتو کې د محمد عارف یوسفزی لخوا جوړ شوی دی چې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالون کې نندارې ته وړاندې شو. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د افغان فلم له مدیریت او د هغو ځوانانو څخه چې د دغه فلم په جوړولو کې رول درلود په مننې سره او د هرات له فلم جوړونکو او هنرمندانو په یادونې سره د سینما هنر یې د ټولنې په بیلابیلو برخو کې اغیزناک او ګټور وباله او وی ویل چې سینما د ټولنې په ذهنونو زیاته اغیزه لري. د هرات د افغان فلم لوی مدیر عبدالکریم محمد یار د فلم او د فریب فلم د جوړولو په لاره کې د ستونزو او چیلنجونو په باب خبرې وکړې او وی ویل په دې فلم کې جنایي او ورځنۍ مهمې موضوعګانې انځور شوې دي. د خوست لامه کتابتون سره د وسو ټوکو کتابونو مرسته وشوه. د خوست ولایت دامه کتابتون سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د 500 ټوکونو او د لوړ زده کړو وزارت لخوا د 200 ټوکونو روغتیایی، ساينسي، انجینري، مهندسي، تاریخي، سیاسي، ادبي او نورو برخو کې د کتابونو مرسته وشوه. د خوست دامه کتابتون مسولین وای د اطلاعات او فرهنګ وزارت منه کړی چې د کتابتون په بډای کولو کې به د ګڼ شمېر نورو کتابونو مرسته هم وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست نجیب الرحمن د یادو کتابونو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې په دې کتابونو کې د هرې برخې نوي او ګټور کتابونه شته چې د عامه فکرونو په جوړولو کې مثبت اغیز کولای شي. هغه د هنر او فرهنګ له مینوالو وغوښتل چې لاسنیوی وکړي او د ټولنې په فرهنګي بډاینه او د پوهې د کچې د لوړولو په لاره کې ورسره لاس یو کړي.
د پکتیکا فرهنګیان هر کال د سلیمان غر دودیزه مشاعره جوړوي. هلته لبیلابیلو ولایاتو فرهنګیان او شاعران راځي او په دغه مشاعره کې د خپلو خیالاتو اظهار کوي. لسګنې مشاعرې څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړي.
کلی په دیوال باندې به ولیکم امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سوله.
د تېرې پنجشنبه او جمعې په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ سلیمان غر دودیزه مشاعره او میله وسوه چې د دغه ولایت د مرکز او ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د کابل، پکتیا، خوست، اروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګه په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو د فرهنګ او شعر مینهوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست له لورې او ورسره د یاران او شاعران ادبي بهیرونو په مرسته جوړه سوې وه، تر پخوانیو هغوی رنګینی او د خلکو ګډون دوه برابره زیات او خورا په زړه پورې و. مشاعره د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو په رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو ښه او زر رسولی سي.
شعرپوهان وایي چې شعر اورېدونکي دوه شیان ورکوي، یا اورېدونکي ته خوند ورکوي او یا فکر ورکوي. په دې دوه شیانو کې یو شی د شعر د موږ اخلو، کله موږ شعر اورو، کله چې موږ اورو چې د زړه سره زړه مې دوه رقم کټنګ دی، کله کله د سړي زړه تنګ ډېر تنګ اوسنی ژر ډېر وخت دی، کله چې دغه ډول شعر سړی ځان سره لولي یا اوري سړی ځان کې بوري.
د پکتیکا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حمید الله حمیم هم د مشاعرې ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعرې او میلې څخه یې موخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپېژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست ولایت مقام په ګډه همکاري جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو او پولیسوالیو د ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران ملګری فرهنګیان راغواړي راځي او په دغه مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوړي.
تر دې وروسته مشاعره پیل سو چې شاعرانو پکې خپلې عشقي حماسي ولسي له هیواد سره د مینې سوله ییز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل.
خبوهیگم چې نه راته رسېږي خو دا زړه نه دی قسم دی که منې حتی دومره چې یوه شېبه دې هېر کړه، خو بیا هم په ځان خواري کوم لګیا یم ځان هغسې سموم چې ته وایې.
مشاعرې ته راغلي شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعرې او ناستې په ټولنه کې د خلکو لپاره مهمه ګڼي. دوی وایي په دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکولو تر څنګ نوي استعدادونه هم غوړېږي او فرهنګي چارې لا پیاوړې کېږي.
دا رقم مشاعرې د ځوانانو دپاره ډېره فایده ده. ځوانان راویښیي، د خلکو کې احساس پیدا کوي، ویښیي، د خپل وطن مینه کې پیدا کېږي، انسانیت پکې را پیدا کېږي، ډېر پاکواله په سړي کې را پیدا کوي.
دا د سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال موږ لمانځو، خو سږنۍ دودیز سلیمان غر مشاعرې کې موږ ډېرې خوشحالتیا وینو، خلک ډېر احساسات لري او خدای پاک دې وکړي چې همدا رقم ته د ټولو ځوانانو احساسات راژوندي شي.
سلیمان غر دودیزه مشاعره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنې هغې کې د شعرونو تر څنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم نندارې ته ایښودل سوي وو چې د میلمنو تر څنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی و.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی سیمینار پای ته ورسید او په دغه سیمینار کې د کورنیو علماو سربیره بهرنیو څیړونکو او لیکوالو برخه اخیستې وه. نننۍ هنر جاج مو همدغې موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
د ابو ریحان البیرونی په اړه ګڼې مقالې خپرې شوې او په نړیواله کچه پرې ګڼ سیمینارونه هم جوړ شوي دي. هغه د خپل اثر د یوه نابغه عالم په توګه په دیارلسو ژبو روانې خبرې او لیک کولی شو او د دې تر څنګ چې خورې وری لیکنې کړي 159 علمي اثار یې هم لیکلي دي. کله چې له سلطان محمود غزنوي سره هند ته لاړ نو هلته یې د سانسکریت ژبه زده کړه او د هند په اړه یې شاوخوا 14 کاله څېړنه وکړه. وروسته یې د مال الهند کتاب ولیکه. د دغه کتاب له لیکلو وروسته البیرونی ته هند د بحر دانش لقب ورکړ.
البیرونی په لومړي ځل د ځمکې د قورې نقشه جوړ کړه او د امریکا د لوی وچې په اړه خپل نظریه هم ورکړه. هغه ویل چې یو ځانګړی لوی وچه هم شته چې له د 200 کال وروسته کرستف کولم د امریکا لوی وچې ته ورغی او د دغه وچې په اړه معلومات وړاندې کړ. نو ویل شو چې د امریکا د لوی وچې په اړه لومړنۍ وړاندوینې البیرونی کړې وي. البیرونی د لومړي ځل لپاره د لمانځه د وختونو په اړه د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره ځانګړي تقسیم اوقات وړاندې کړه او دا وختونه مشه خاص کړل. ابو ریحان نه یوازې دا چې په ځمک پیژندنه او سر پیژندنه کې کار کړی بلکې د شاوخوا لسو نور علومو بنسټ یې ښه چې له وروسته ورته کار شوی. په ټولنیزو علومو کې د څېړنې لومړنی بنسټ ایښودونکی ابو ریحان البیرونی دی چې په دغه برخه کې ځانګړی کتاب لیکلی او د تحقیق روشونه ښودلي. هغه د ټولنیز ژوندانه لرغونی یوناني فیلسوفانو او ګڼو نورو علمي خواو باندې تحقیقات کړي دي چې لا هم ترې استفاده کوي. په ریاضیاتو کې د البیرونی یوه ځانګړنه دا وه چې دومره دقیق او مبتکر و چې څېړنې د معاصرو ریاضیاتو سره په هیڅ ډول ټکر کې نه دي واقع شوي. ابو ریحان البیرونی د هغه عصر مثال او نمونه ده چې اسلامي نړۍ په ځان پوره باور او اعتماد درلود او تل د تعارض په حالت کې و او رسربلی ساحه هم پراخیده. نو په داسې وخت کې ابو ریحان البیرونی ټول تمدنونه په پرتلیز ډول سره وسیړل. اومده خبره دا و چې اسلامي نړۍ فرهنګي ډار نه درلود. که یونانی فکرو، که یهودی فکرو، که هندی فکرو، که چینایی فکرو، د ټولو ته دنیایی افکار وای. اوس به د علوم اکاډمۍ د پخوانی غړي استاد رازقي نړیوال خبرو ته غوښ شو.
استاد خدمت کار وکم چې دا په خپل یو جمیع الکمالات شخصیت و. دا په ټولو رشتو باندې پیدا، په کیمیا باندې پرشتہ بابا کی په کیمیا کې هم ډیر تاثیر کړی دی چې هغه جملې نه مثلا ازید دریو نمونه سره آشنا کېدای شو. د طبابت د نگانه دا په افغانستان کې ډېر پرمختللی طبیب و. په هر رشته کې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي چې مثلا په دې د هغه جملې نه مثلا یو کتاب یې مثلا د ودمي مشهور کتاب دی سیدلا. سیدلا د البته د عربي لغات او د هغه د نگانه چې د طب په نگاه کې سترګې دا د نوم یوه نسخه ده چې دا په خپله په علیګر د هند په یوه مدرسه کې موجود دی. دا د یوازې دا کتاب د طبي لغاتو په باره کې دا خبرې کوي. همدارنګه بل کتاب چې دی هغه هم مشتر، هغه هم د دې کتابونو جملې نه دی. مثلا دلته کتاب مګه مثلا د سید نوو نومیږي، البته دا سید په سین نه دی، په سواد باندې دی. هغه په علیګر پوهنتون کې مویا دی چې په خپله په نامه د عثمان الکاشایی په اومه هجري پیړۍ کې هغه په هندوستان کې په خپله ژبه باندې دا کړی دی چې دا ډېر ګټول کتاب دی. د دې په باره کې مشیخ ابو احمد بن احمد استشهایی ته مراجع کی چې هغه هم په دې زمانه کې تیر شوی دی او د دې کتاب په باره کې ډېر زیات معلومات ورکړي دي.
ابو ریحان بیرونی یوازې په دري ژبه لیکنه کوله کې پښتو هم کوله یا له پښتو سره په نورو ژبو اردو؟
نه، متاسفانه تاسو به تر معلومه ده چې هغه وخت کې اکثرا دانشمندان زمونږ یا په دری باندې لیکنی کړي، نه په فارسی باندې کړي یا په عربي باندې کړي. بنا په پښتو باندې زمونږ ډېر کم دانشمندان نه پوهېدل. چې نه پوهېدل د ده نوشتې چې دي زیادتره په دري دي یا په عربي دي، او دا ترجمې چې شوي دي هغه د دري نه که په اردو باندې شوي دي او هغه په پښتو باندې شوي دي یا نورو ژبو باندې شوي دي، د دغو دوو ژبو سره دا استفاده شوې.
تاسې اطمان د بیروني آثار لوستي دي که نه؟ که داسې راته ووایئ چې ده ځان ته ځانګړی سبک درلود، د کوم بل لیکوال سبک نه یې ګټه اخیسته، څه رقم و؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ اکثرا دانشمندان چې دي دا په تاریخ کې دوی دې کړی چې دی یو بل د اثارونه دوی متاثر شوی دي. په خپل البیرونی مثلا لکه چې وایي د ارسطو د اثارونه مثلا چې ارسطو په فلسفه کې ډیر لوی شخصیت و، یعنی په ځانګړې توګه په فلسفه کې، بنا ان البیرونی هم په فلسفه کې وارد و. او د دې لخوا نه مثلا د بعض ضرورتونو په حساب باندې، د تجربې په حساب باندې چې هغه چا چې مثلا لکه فاریابی مثال وکړو، لکه ذکریا رازمی چې په طب کې دا ډیر خلقو د دوی د اثر مثلا دا استفاده کړي دا متاثر شوی دی چې بل اخر طب ته مخه کړي دا چې دا په طب کې ډېری نامي کتابونه د لیکلي او نامي اثر پرې کړي.
بله، تاسو ویل تاسو دې بیرونی پاکله مقاله لیکلې ده. دی بیرونی دی زوان کوم اخ مو په دی مقاله کې انزور کړی
مختاتو چې څنګه چې بیرونی شخصیت دی ته علم د نه چیرته پیدا شوې ده تاثیر په څه ډول باندې کړی ده باقي ټول دغه پښتون ته ځوابونه ورکړ شوې دي دا کړی چې ته کړی دي د چا د کتابونو استفاده کړی دي د لومړني استادان څوک بل اخر د دې لومړی اثر لیکلی په کوم رشته کې لیکلی دي او بل اخر کوم اثر د متاثر کړی ده چې نورو رشتو ته مراجعه کړی ده چې د هغه جملې نه منګه دا چې په چپ کې دا یو مخکخ طبيب د افغانستان بولو نو هغه دا چې د خپل د افغانستان د تیرو ډاکټرانو د کفاری حبیب راځي او د نورو دغه اثر نه استفاده کړی متاثر شوی ده چې بل اخر چپ ته هم مخه کړی ده په کیمیا باندې هم پیږي په ریاضي باندې هم پیږي په نور باندې هم پیږي
کله چې راته وایي چې تاسو د بیرونی تر څنګ د نورو لیکوالانو په اکلام چیرې نکړی دي پخپل دی بیرونی په ځوان کې هغه څه وستاسته ډیر جالب او مختل چې ډیر فوکس په مغه وکي
جالب ده دا چې په هغه وخت خو انسان چې پیدا شي ناروغي سره حتمی ده او په افغانستان هغه وخت کې ناروغي ډول ډول وي چې دا جملې نه مثلا وبا او محرقه وا او باز نور دا اوس په غونډه مریضګان الته نه وي چې نه وي نه انسان لمړنه ته تداوی و
یعنی تاسو ته جالب دي ځوان امدار
خو
که داسې پوښتنه وکړم په دا اوس وخت لیکوالانو کې آیا د ابو ریحان بیرونی په څیر کوم شخصیت تاسو وینئ
متاسفانه هغه وخت کې خو ساینس او تخنیک په دغه اندازه باندې پرمختګ نه و کړی مګر اوس خو ساینس او تخنیک پرمختګ کړی دی هغې سره د مقایسې وړ په دین دي چې هغې وسایل نه لرل تداوی کوله متاسفانه نشته داسې لیکوال نشته چې د هغه په اجتاب باندې خپله رشته داسې ولیکي چې آینده ته یو میراث پاتې شي
پیغلا هیله درخواست احمدزی چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکي د خدا محل په جنوبی پښتونخوا کې اوسي هغه که څه هم زده کړې نه دي کړې خو شاعري کوي هیله وایي چې ډېرې خبرې په زړه وي خو یو نیمه یې د شعر په ژبه راوځي په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د یو داسې کس لپاره چې نالوستی وي د شعر لیکل څومره ستونزمن کار دی
فنکار
اوس که یو غزل را ته وای
خار ته جګړه یا بیا بیا راوړي خار ته جګړه یا بیا بیا راوړي ځکه مې کلی ته پناه راوړي او لکه مې پسترګو باندې ځان پوه کا ګنګ کیسه مې داشنا راوړي او لالی لما سره ګاونډ کې اوسي وایم دنیا نه مې دنیا راوړي چې د شپونکي لګوتو پریوتله
یو خبره چې کیږي وای په افغانستان کې د خزینه شاعران شعر لیکي د دوی شاعري چې د نارینه سره ډېر توپیر نه کیږي یعنی که ووایو چې احساسات یې نارینه غوندې دي که نه یعنی هغه احساسات چې دوی شریکوي هغه د نارینه و غوندې وي تاسې څنګه دې مسلې ته مو پام کړی چې د یوې ښځې احساسات بیان کړی نه د یوه نارینه
خو داسې خبره ده که زمون کورونو کې او زمونږ ټولنه کې چې ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی لکه څنګه چې نورو ملکونو کې ښځه خپل په ځان باندې باوري چې زه ښځه یم زه به ځان ته جلا کار کوم زما جلا کار دی او سړي هغه ځان ته جلا کار کوي که نه نو زمونږ خویندې او دغه داسې د کورونو کې ساتل شوي دي که نه بس صرف هغه د نر سوچ وي او هغه د نر خبرې وي هغه ټولو په ښځو باندې عمل کېږي که نه نو ښځې هغه مني نو په دې خاطر باندې د وطن ټولنې باره کې به احساسات یو شان وي غزل او شعر کې خو دسې نه ورته د مینې باره کښې ودي کښې خو یو شان کښې نه راځي. نو
همدا خبره هم کېږي چې مثال د ځینو ښځینه شاعرانو شعرونه که نومونه یې ترې لرې کړئ خلک به فکر وکړي چې دا نارینه وو شاعرانو لیکلي دي.
هو بالکل داسې خو کېږي که نه، ځکه چې ښځې خو که کوم وخت شعر لیکي که نه، زه خپله اکثر وخت داسې سوچ کوم وایم چې داسې غزل جوړ کړم چې د نارینه په شان وي که نه، دا زمونږ کور کښې ما ته بیا څوک غږ به نه کېږي چې تا ولې داسې شاعري کړې ده. نو او ځکه کېږي ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی که نه، زه بار بار هم دا خبره ما هر وخت کړې ده او بیا بیا هم کوم او تل به مې په خوله وي چې ښځو ته خپل حق نه ورکول کېږي که نه. هغو تر اوسه پورې د خپل ذهن او د هغه کښې داسې د خپل ځان نه دی په ځان باندې باور نه دی کړی چې دا زما خپل سوچ دی او زه خپل ځان ته یو نوم لرم خپل یو جنس مې دی که نه. ستونزه ده او دا بدبختي به زه ورته ووایم که نه، چې افغانستان کښې خو بیخي موږ په دې باندې شاته پاتې یو چې نو که ښځې ته خپل حق دغه ورکول شي نو هغه به خپل د زړه او خپل د خبرې حساب به وکړي، هغه که شاعري وي هغه که داسې نور کارونه وي.
اوس که یو بل شعر راته ووایې.
وایي وینې ترې نه ځي پرهر پرهر کابل ته نه ځم بیا، وینې ترې نه ځي پرهر پرهر کابل ته نه ځم بیا، غوڅ شو په کښې زما د زړګي سر کابل ته نه ځم بیا، ورک تنه موبایل د لاس به کیسه کې څه مې نه لیدل چا طرف لوګي جوړ و محشر کابل ته نه ځم بیا، او هیله به نور نه وایم چې تږې یم وطن پسې، هیله به نور نه وایم چې تږې یم وطن پسې، څکلې مې خپلې اوښکې هر سهار کابل ته نه ځم بیا.
خو تاسو اوس رښتیا کابل ته نه راځئ؟
نو داسې خدای دې مناسب وکړي کابل ته ولې نه ځو که نه، خو بس دلته زمونږ خلک دا یو خبره ټینګه کړې ده وایي کابل کښې جنګ دی، کابل کښې خو جنګ نه شته که نه، دا ټول خلک ده دي په کښې ژوند کوي ښکلی ژوند کوي.
دا چې تاسې مخکې شعر ووایي، آیا ستاسې نوره شاعري هم همداسې له حالاتو متاثره ده؟ یعنې کومې بدې پېښې چې په وطن کښې کېږي هغه مو پکښې راخیستي او نور کوم موضوعات ستاسو په شاعرۍ کښې شته؟
خلک وایي وایي ستا د شاعري نه د مینې بوی راځي که نه، نو مینه خو هم ژوند ته وایي که نه. ما لیکلې ده شاعري مې لیکلې ده، مې ښځو دپاره لیکلې ده او هم داسې د وطن باره کښې لیکلې ده.
آغلې درخواست، ستاسو په څېر ډېرې نورې شاعرانې هم شته دي چې هغوی په کلیوالو سیمو کښې ژوند کوي، زده کړې هم نه دي کړي خو بیا هم له شاعرۍ سره مینه لري یا شعر لیکي، دغو نجونو ته به ستا مشوره څه وي که دوی غواړي چې ښه شعرونه ولیکي، یعنې ښه هنر تخلیق کړي، کومو خبرو ته باید پام وکړي او څنګه یې وپالي؟
زه وایم که زمونږ خوندې کوشش وکړي دا خپل شاعري و دا که ښکاره کړي که نه، راسي په راډیو دې رسنیو انسان تر هره ځای پورې رسوي که نه، نو انسان نامه روښانه کړي، رسنۍ موږ سره ډېره مرسته وکړي. نو که د زمونږ خوندې د رسنیو سره ملګري پاتې شي او ښه په ځان باندې باوري وسي ډاډه وسي که نه، بس خو داسې کښېناستل نه دی په کار که زمونږ افغانستان کښې زمونږ خوندې داسې څه کولی شي او یا شاعري وي او یا داسې بل هنر ورسره وي که نه، نو خو خپل خلک دي که د رسنیو خلک وي او داسې که نور، نو دې ته که خپل پیغام او خپل غږ ورسوي که نه، دوی به ورسره مرسته هم وکړي او د دوی نامه به هم په میډیا او دې باندې راشي. نو
د پښتني ټولنې عامه افکار اکثره د فلکلوریکو کیسو تر تاثیر لاندې وي. پښتني ټولنه د فلکلور یوه ډېره غوښنه برخه لري چې باید خوندي شي. د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې یو غر د مارکو په نوم شته. دغه غر ته که له لرې وګورئ نو د یوه مار توره لیکه پکې ښکاري. په دې اړه یوه ځانګړې فلکلوریکه کیسه شته چې په نننۍ زرپاڼه کې به یې زما همکار وږمه جبارخیل درته وړاندې کړي.
آخون موسا او مارغر، لیکوال محبوب شاه محبوب. د اوړي په سرې ګرمۍ کې د غزه د ونې لاندې یو سپین ګیری ناست و. دغه سیمې ته یې بټۍ کوټ وایه، او دا ځکه چې د اور د بټۍ په څېر ګرمه وه او اوس دا نوم په بټۍ کوټه اوښتی. دا سیمه وه په اوړي کې لکه د تنور سره وه او یوازې د غزونو ونې ورکې وې. هلته د اوبو قحطي هم وه او خلکو به په ډېر سوال له برکوټ څخه د کاریزونو اوبه راوړلې. د سپینګیري مخې ته څو ماران پراته دي او په ډېر تعظیم سره یې د هغه په پښو کې سرونه ایښي. هغه له ځانه سره څه وایي خو ماران یو هم ځان نه خوځوي. څو شېبې تېرې شوې، سپینګیره همغه سې لزان سره لګیا دی. کله کله یې په څیره کې غوسه راښکاره شي او بیا د مارانو په طرف لاړې ورته کړي. هغه په لاس کې د غزه د ونې شنه لخته هم نیولې او یو نیم وخت په مارانو گزار هم کوي، خو له لسو زیات ماران هغه ته د عذر په دود پراته دي. شیبه بلانه و تیره چې یو خدمتګار یې په خټینې کوزي کې د اوداسه لپاره اوبه راوړې. سپینګیری د اوداسه په نیت پاڅېد، خو ماران لا هم په همغه ځای پراته وو. څو شیبې وروسته لوی مار یو کوچني مار ته مخ ور واړاوه او په غوسه یې ورته وویل، تا ته خو ماله پخوانه ویلي وو چې اخون صاحب په غوسه کېږي، نو بیا ولې تلې؟ کوچنی مار یوازې برګ برګ ور وکتل او څه یې ونه ویل. لوی مار په غوسه شو او په لکه یې څو وارې کوچنی مار وبهم، خو چې بیا یې په سپینګیری نظر ولګېد غلی شو. مخکې له دې چې سپینګیری اخوند په لمانځه ودرېږي، مارانو ته یې د لاس په اشارې د تګ وویل او هغوی هم د سترګو په رپ کې پناه شول. لا به یې د ماسپښین د لمانځه وروستي دوه رکعتونه نه و پوره کړي چې یوه ډله خلک یې تر شا ودرېدل. سپینګیری خپل لمونځ خلاص کړ او له دعا وروسته یې له راغلو کلیوالو سره روغ بړ وکړ. د راغلې ډلې یوه مشر په ډېر احترام وویل، و د خدای نازولیه، زمنګ هستی دې له تازه ارشي یوه عذر ته راغلی یو، خواست کو چې نا امیده مونږ کړې. سپینګیری اخوند د سر په اشاره ورته د ناستی وویل. هغوی ټول د لوخو په ویل شوی پوزی کې ناستل. وروسته کس او بیرید او ویل چې په ونه کې مار راز وړاندې. سپینګیری پاس وکتل او مار ته یې د تلو اشاره وکړه او مار هم د سترګو په رپ کې له دې ځایه پناه شو. سپینګیری له راغلو خلکو وپوښتل، څنګه مو پیښه وکړه؟ د ډلې مشر ځواب ورکړ، د خدای دوسته، په موږ د تل خپل رحم کړی، اوس هم ستاسو رحم ته اړ یو. هم ستاسې له برکته موږ په دې ځای میشته شوي یو، هم ستاسې برکت دی چې خدای راباندې رحمېدلی. په ډلې کې یوه بله راغ کړ، دیو ډېر لوی عذابه مو وژغوره، په مقابل کې که هر څه غواړي موږ یې ورکولو ته تیار یو. سپینګیری اخوند په خندا شو او ویې ویل، ما ته خدای هر څه راکړي، ووایه زه تاسو سره څه کومک کولی شم. د ډلې مشر غږ کړ، هره ورځ له غره یو لوی ښامار راښکته کېږي او زموږ غواګانې او میښې خوري. د دغه ښامار مخه یوازې ته نیولی شي، که چیرې یې مخه ونیسي زموږ د مالونو سره سره به موږ هم وخوري او موږ به نیست و نابود شو. سپینګیری پرته له کومې خبرې خپله لکړه راواخیسته او له راغلو خلکو سره یې حرکت وکړ. له شاوخوا یو ساعت مزل وروسته د غره بیخ ته ورسېدل. د سپینګیری په ورتګ سره د هغه ځای خلکو خوشحالي شروع کړه او خبره شوې ویرې یې له منځه لاړه. یوه راغه کړ چې همدا مازیګر مهال ښامار راځي. اخوند په یوه لویې تیږې کېناست. شیبه بلانه و تیره چې یو لوی ببر ښامار له غره را روان دی. اخوند خپله لکړه د هغه په طرف ونیوله او ښامار په پرشکېدلي انداز د اخوند په خوا راغی. ښامار د تعظیم په دود سر ټیټ کړ او ویې ویل، ای د خدای نازولیه، دلته څه کوې؟ اخوند په قهرېدلي غږ وویل، لینه ورک شه له دې ځایه. ښامار وویل، زه له خپله کوره نسم. اخوند خپله خبره بیا تکرار کړه او ویې ویل، که چیرې ته لاړ نه شي نو زه به خیره وکړم. خو ښامار په مغرور انداز سر هڅ کړ او ویې ویل چې کله به هم د اخوند خبره ونه مني. اخوند خپله خبره د دریم ځل لپاره تکرار کړه، خو کله چې ښامار د اخوند د خوړلو نیت وکړ، اخوند اسمان ته وکتل او ویې ویل، په سر دې اور بل شه او له لکۍ دې ووځه. له دې خبرې سره د ښامار په سر اور بل شو. ښامار بیرته د غره په طرف حرکت وکړ او غوښتل یې چې له غره بله خوا واوړي او هلته په روان سیند کې خپل اور مړ کړي، خو تر څو چې تر سیند رسیده ښامار سوځېدلی و. لا هم په دغه غره کې د ښامار توره لیکه موجوده ده او د دغه سیمې خلک دا غر د مارکو یا مارغر په نوم یادوي. دوی وایي چې خیرا کوونکی اخون موسی بټی کوټه نومید چې لای هم زیارت د بټی کوټ په ولسوالۍ کې آباد ده. د دغه سیمې خلکو د مارکو د غره شاوخوا ټولې ځمکې د اخون موسی په نوم کړي چې د هغه له مرګ وروسته یې خدمتګارانو ته پاتې شوي او لا هم دا سیمه دغه د مجاورانو په ولکا کې ده.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر سالم احمد الکوزي ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ محمد سالی الکوزي. شیخ محمد سالی په قوم الکوزي او د کندهار په جلدک کې اوسېده. د غزای د کندهار شمالي شرق ته تقریبا 1.5 میل لري د کابل پر لار واقع ده او تر اوسه هم هلته د لکوزي ټبر اوسي. شیخ سالی موږ د پټي خزاني په مرسته پیژنو او دغه کتاب د ده د اشعارو بیلګه هم موږ ته رسولې ده. دا سی وایي چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود. وختونه یې په تدریس او د خلکو په ارشاد تیرول. منځوي او په ګوخه کې ناس سړی وو. علمي او روحاني استغنا د دنیاوي جولانه منکاوه او همیشه د خپلو شاګردانو او مخلصانو د مجلس څراغ وو. د تدریس حلقه یې د شاهانو تر دربار او عزت خوخوه. نو ځکه تل د تدریس او ارشاد په حلقه کې له دنیاوي مزخرفاتو څخه فارغ او مستغني وو. دا سه معلومیږي چې شیخ سالی تر زرم هجری د مخازي کې تلایبو او پر هغه وخت د علمي شهرت تقوا او فضیلت غږ لوړو چې نه یوازې په کندهار بلکې پر ټولي پښتونخوا د دوو لویو امپراتوریو یعنی د هندي تیموریانو او صفویانو جګړې په پرله پسې ډول جاری وي او پښتنو آرام نه درلود. د شیخ سالی په وخت کې د کندهار والی شابق خان کابلای وو چې په 1003 کال د جلال الدین اکبر پاچا په امر کندهار ونیو او تر 1014 هجری پورې هم په کندهار کې واکمن وو. پټه خزانه د شابق او شیخ صالح داستان داسې را نقلوي او وایي نقل دی چې شابق خان د کندهار صوبدار شیخ محمد سالی وغوښت چې کابل ته ولاړ شي او هلته خلکو ته فیض ورکړي او په تدریس د علومو طالبانو ته هدایت وکړه چې شیخ محمد سالی ورته ولیکل او وی ویل مال تمه د عزت نشته او په دنیا پسې تګ نه غواړم. زما داسې مقصد دی چې دنیا ما ته راشي نه چې زه ولاړ شم په دنیا پسې. که زما عزت غواړي نو ما پرېږده او په دنیا پسې مې مه مسافر کوه. چې دغه خط ورسید شابق خان ته نو وی ویل چې ما ته هم ستا عزت مقصود وو نه بی عزتي. له دې روایت موږ د شیخ صالح د ژوندانه طرز او د ده د تفکر صبغه معلومولی شو چې د نفس پاکوالی، پوهه، تقوا، استغنا ټول ورسره وو او دغه صفات مزایا د په دغه غزل کې سره یو ځای کړي دي چې شابق صوبدار ته یې لیکلی وو. غزل: د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده مینت بولې د بل چا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده مینت بولې د هر چا وړم. چاشنه د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت، چاشنه د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت، روخان زړه په ګوګل پټ لمر په سما وړم. په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، زه د زړه په بازار بار د عشق سودا وړم. که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، عاقبت خاورو ته ښه عمل پیشوا وړم. بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، زه صالح که په خوله خوښ په زړه ژړا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده مینت بولی د بل چا وړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په لسم سرود کې مواوریدل چې ملکی د ساکانو لمشانو سره مشوره وکړه او هغوی ته اعلان وکړ چې کاک ته به ورزي او د هیرمند د ساتنې په پار به بیا جګړې ته آمده کوي. خو د ساکانو مشران د ملکی تک تخفو او اندېښنې لرله چې خدای مکړه کاک یې ونه وژني. دا چې د یولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال مازیګر د پسرلی د خاموشه لو یا دخت د فراده سبز پوشه هلته دلته کوشنی بړبوکۍ تاوشی سارانی ګلونه ونڅوي ځانته لکه شوخه دمه هسکشي اسمان ته زای زای غره کې ژیړ ګلونه زرغونه دي د کک دنګه ډبرینه کلا لوړه په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي د ماڼۍ په یو لوی تالار کې ناست دی د چنار په قامت لوړ غنم رنگ ځوان دی تر ببرو روزو لاندې ځګي سترګې په سوچونو کې لاهو لکه باد باندی هر اندام یې لکه ډټ د یوې ونې نری نخا یست تیر له هر بریده د هیبت او د ابهت یو ولاړ غر دی تورو سترګو کې رګ د سرخۍ ښکاري په څیره کې شوخ رم د هوسۍ ښکاري کک زلمی دی کک دی ښکلی کک پیاوړی څه مغروره څه سرکشه څه ویاړلی د خاموش څیرې شاته یې رازونه ګڼ غمونه او د ژوند ډیر داستانونه تورو سترګو کې ژوند وهي موجونه د دربار ساقی شوخ یو مست زلمی دی له پخوانه ملګری د بزمونو درباریان چې ټول د کک څخه ډارېږي د ساقی په خوله پیغام استوي کک ته کله ټوکې کله کړي خوږې خبرې په خندا راوړي هومانه ډک جامونه نن د کک په وړاندې بیا ساقي ولاړ دی وایي یې ستره سالار زموږ مشره ګرز د هسک د دښمنانو پر سر اوسه نن بیا د زرنګ خار نه هوما غوښتي یو خوم ډک د آریایی اصلي شرابو په قلقل د سراهی تر غاړې راشي په پیاله کې د لنبی په څیر نڅیږي د هوما له بوټي جوړ چڼ له ململه ها شراب چې زما د کک څښتن خوښیږي کک لږ مسک شو د ساقي په دې خبرو ساقی بیا د څه ویلو زړه پیدا کړ ویل د دوبی په تودو او لوړو شپو کې هومایی ساقی زلمیان په غرو رغو کې د هوما شیره له ګلو څخه باسي د ساقی زلمیو پیغلې معشوقې دي له بامونو نه اسمان ته په سلام وي عاشقانو ته په مینه پیغام لیږي د سپوږمۍ د راختو شیبو ته وایي په خوږو مهینو ژبو دا بدلې سپوږمیه کړنګ وه راخیژه سپوږمیه کړنګ وه راخیژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه د ساکانو نجونې مستې نخره بازې په ښایست لکه کوترې په خوی بازې یو ناڅاپه کک غوسه شو او رانېږ شو پر ساقي یې سترګې تند کړې را برګې ما ته مسته یې ښکلا د ښکلو ښځو ته پوهېږي چې مې زړه ډک دی له کرکې ته ساقي یې له هوما سره د کار دی ستا یې څه چې راته ستا یې پردۍ نجونې که دې بیا وه خوله لړلې په اپلتو نو له سرو سکروټو ډکه به دې خوله کړم د خپل مرګ تور شیبی بدر پزرکم ساقی غلی شو په خوله لاس کړ پورې کک بیا ډوب شو د فکرونو په څپو کې
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دوی ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.